په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. تاسو لپاره مو پر بیلا بیلو سیمو موضوعات رپورټونه راوړي دي، نو راځي خبرونه ته وغوښ شو. د امینستل ګوند د یو مخکخه ولسی مشر مولانا خان زیب د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نامګای کې ادا شو. د خیبر پښتونخوا په سملا کې هم د باجوړ یو استاد وایي د پاکستان ریاست د ترهګرو د ځپلو په کار کې سنجیده نه ده.
هغه توخم ډیپ سټیټ پالیسو په شکل کې د ریاست په خپل باندې کړلې ده، هغه نه ختمې نه څوک به ختم کړي.
د شمالي وزیرستان د مکین ولسونو د جولای پر لسمه په یو درنه غونډه کې پریکړه وکړه چې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره خپل سیمه نه خالی کوي. او د چارسدې د ابازو د امونو باغونو فصل ورکول پیل کړی دي.
سندری شو، چونسا شو، نورټول شو، لنګړا شو، لا دسې دسې امونه پکې چې یو یو دانه دوه دوه کیلو پورې.
هیله دا لمشال رادیو سره اوسه. رب شو ولنیه موضوع ته د امینستل ګوند د مخکخه سیاستوال او ولسی مشر مولانا خان زیب او دغه ساتونکو سرتیری د جنازې لمونځ نن د باجوړ په نوګه کې ادا شو. په جنازه کې د ګوند صوبایي مشر میر افتخار حسین په ګډون مخکخه سیاستوالانو او فعالانو او سلګونو ولسی خلکو ګډون وکړ. د مولانا خان زیب پر قبر په خپل ویناو کې د امینستل ګوند مخکخانو د پاکستان حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ سخت نیوکې وکړې. مولانا خان زیب او دغه ملګری د جولای پر لسمه د باجوړ د مرکز خار په شنډي موړ کې په وسلوال برید کې وژل شو. د حملې ذمہواري لا چا منلې نه ده. امینستل ګوند پر مولانا خان زیب د برید سخت غندنه کړې او دغه پر وژنې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. شانواز ترګزه نور تفصیل راکوي.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی کمیټې غړی او د علماو د څانګې مشر مولانا خانزیب جنازه په ناوګه کې وشوه. دلته په زرګون خلک ورغلي چې په کې د عوامي نیشنل ګوند مشران د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د ګڼو نورو سیاسي ډلو مشران او کارکونکي ولې تر ټولو زیات د باجوړ او د مومند عام ولس پکې ګډون کړي. د جنازې وخت یې غرمه یوولس بجې مقرره شو، خو هغلته د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو مشرانو تقریرونه هم کول چې له وجې جنازه څه نیمه ګنټه وځنډېده. دلته د باجوړ د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي او د صوبایي سملې غړي نثارباز هم موجود وو.
د ولس د تحفظ ذمہواري چې کوم د ریاست ده، موږ په یو ځنګل کې ژوند نه تېرو کنه، په یو ریاست کې ژوند تېرو او د ډېر وخت هاي سیمه چې کوم ده چغې وهو چې بدمنی را روانه ده، بدمنی را روانه ده، وسلوالې ډلې چې کوم یو ځل بیا په قبایلي اضلاع کې تېر شوي دي. ریاست په حرکت کې راشي او د ولسون ته د تحفظ ورکي، خو دا ښکاري چې دانش ته تور باندې چې کوم ده د لوبې په دې خاوره کې کیږي او هغه تخم د ډیپ سټیټ پالیسو په شکل کې چې کوم ده د ریاست په خپل باندې کړلې ده چې اغه نه ختمې نه څوک به ختم کی. ولس خو کوم دی دلاس او به خوشوي دی، یو قسم لا ولس غیر مسلح دی.
په لسم د جولای په شنډي موړ باجوړ کې د مولانا خانزي پروان غاړي نامعلومه تنانو ډز کړوي چې دا غسر یو بل تن په دغه ډز کې مرشوي او درې نور تنان زخمیان شوی همو. مولانا خانزي د خار باجوړ نه نوګي تروانو تک د غوند په لویانو په خبره هغه په باجوړ کې په 14 د جولای اعلان شوی ولسی پاتون د پاره مهم چلاو چې په لار کې وښتل شو. د مولانا خانزیب تر لګي دروستو فروختون کې هغه ته د باجوړ د عوامي نیشنل ګوند ډیپټي جنرال سیکرټري سید صدیق اکبر هم رسیدلی. هغه مشهد ریډیو ته وویل
دا غلاس کلم په پرامن طریقې سره د کالونی او د سکاوټ د گیټ مخې ته په دې سوچ قدر کې خودو چې دا د ادم تشدد لمبردار چې ټول ژوند استا او زمنګ د ټول د پاره وبېلو تستا وخت دا خبر درورسو چې دا بچی انصاف غواړي. اغه ظالمانو پمنګ اوای پایرنګ وکړه به یان سوګی استعمال په دې خاطر چې پمړي نه هم مولانا دون سورو چې دا غلارې بندول وخت د مولانا خلو هغه په جواب وشته شو دا کدا هغه جواب دون تیرا چې څنګه غنم چې ورځ د قیامت پورې د مولانا سپ خلا مونږ ډاکو.
یاد دی د مولانا خانزیب وژنه د عوامي نیشنل ګوند نه علاوه د ګڼو سیاسي او سماجي ډلو په شمول د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم غندلې. شنډي موړ د باجوړ خر قانوني نه څه 2.5 کیلومتره په مغرب اړخ آباد سیمه ده. چرته چې دوه کال وړاندې هم د جولای په 13مه د جمعیت اسلام فیډرې په کارکونکو غونډ ځان مرګ بریچ شو او هغه وخت پولیسو مشهد رېډو ته ویلو څلور شپېته تنان پکې مړو او د یو سرونه زیات زخمیان شوي. د هغه پیښې ذمہ واري د داعش په نوم وسلوال والا ډلې قبول کړی و. ولې د مولانا خانزیب د وژنې ذمہواری کوم وسله والی ډلې نه ده قبول کړی. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
د جولای پر لسما د جنوبی وزیرستان په مکین کې ځایی قومي او سیاسي مشرانو په ولوی ولسی غونډه کې وویل چې د وسلوالو پر ضد د پوز د ممکن عملیاتو لپاره دا ځل خپله سیمه نه خالی کوي. دوی زیاته کړه چې د عملیاتو مخالف نه دي خو حکومت او پوز باید د عامو خلکو د سر او مال خوندیتوب یقیني کړي. ټاکل شوی ورته ولسی غونډې د جولای پر یولسمه د جنوبي وزیرستان په واڼه او پر دیارلسمه په باجوړ کې وشي. په عین وخت کې حکومت او پوز وایي چې تر هغه پر ضد مبارزې ته ژمن دي او هڅه کوي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو کې عام ولس و نه ځورول شي. عمر وزیر معلومات راکوي.
جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسجد په نوم جولای لسمه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلط امنیت ټینګښت غوښتنې په مخه لویه جرګه وشوه. دا د هغې وروسته چې د جولای په سلورمه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو قبیلو میرلی کې مشترکه لویه جرګه کړې وه. هلته د لویې جرګې پس د تحصیلونو په سطح دغه غونډې روانې دي. مشران وایي چې دغه لړکې جولای یولسمه د جنوبي وزیرستان واڼه کې هم دا امن پاسون په نوم لویه غونډه ده. د مکین غونډې یو مشر ملک عطا محمد د جرګې اعلامیه جاری کړه او وی ویل چې پریکړه وشوه چې فوزی عملیات نه مانی او دغلته د امنیت ټینګښت حکومت فوز موار دی ولسته د امن ورکړي. د مکین جلسه یا غونډه یو بل ګډونوال او جنوبی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی استازي زوبیر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډې مقصد د غلطه د هدفي وژنو نام نه پیښو او وسلوالو زید حکومت کاروایو کې د عام ولس مرګ ژوبلې مخنیوي غوښتنه ده. غواړي چې د ټولو قبایلي زلو مشترکه یاد ډول غونډه وکړي.
چې ما په امنیر روانه دوه د نش په وطن کې ټارګټ کیلینګ لګیا دی ژوند نو اچې خان کیږي د مکی کیږي نو د دغه په برا کې د غنن جرګه شوې دو دور مش فیصله دا کړی دو چې دغه جرګه مش ټول مرز ډیسټریکټ ته په دغه ترتیب باندې ورسوي. دغه یو کی مقصد دی چې هغه امن دی د وطن کې ماینز منرل دی چې په چین وطن کې په دمنی وي هغه خلک په غربت کې وي د خپل وطن پریږدي په خپل بادرز باندې دای نه ویلای او پاکي سوداګر وشي د تو په وطن کې د انویسټمنت وکړو هغه چې مدنیات دي په سوکا باندې وبوسي نو نو یو سیستم جوړوي د دغه مخالفت ها کړای دی چې ها چې کله مې په وطن کې امن روشي فشلی روشي بشک اروده شي یو وطن خالته اعتماد کوخلي.
د جنوبي وزیرستان تازه غونډې په اړه پولیسو انتظامیه یا فوزی چارواکو لاسه بیان نه دی جاری کړی. خود د دیوړان د غلط فوزی چارواکو ویلي چې امنیت ټینګښت لپاره وسلوالو زید کاروایې توندې کړې. دوی هم تور پورې کړې چې کله هم وسلوالو زید مؤثره کاروایی وکړي نو خلک احتجاجونه پیل کړي چې وسلوالو زید کاروایی کې خنډ پیدا شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم هم د غلطه د ولسی غونډو پاړه مشال ریډیو ته ویلي چې د ولس خوندي ساتلو او ترهګرې مخنیوي په لړ کې د غلطه د یوې میاشتې پورې دفعه یو سلو څلور څلوېښت لګولې. هر شپه هلته کرفیو نافذه وي او مخصوصو ورځو کې د فوزي قافلو تګ راتګ په مخه لګولی شي. کم نوي بندیزونه چې اعلان شوي نو د روانې ترهګرې نوي لهر د مخنیوي لپاره اعلان شوي. د ولس د ایمرجنسی خیال ساتلی شي. د شمالی جنوبی وزیرستان پرتا یاد ډول غونډې نورو قبایلی زیلو کې د ځایی خلکو لخوا روانې دي او راتلونکي کې هم کیږي. د جولای په 14 بجاوړ کې ځایی خلکو د امن پاسون په نوم د غونډې اعلان کړي او خیبر قبایلی زیلا 13 کې هم ورته ډول غونډې شوې. شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبایلی زیلو کې د ورستیو کې د نام نه پیښې هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتېدو وروسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نوره وغځوي. خو ځایي خلک وایي چې حکومت فوز د وسلوالو زیات کاروایی کړي خو د ولسي وګړو خوندیتوب دې یقیني کړي او دوی د سیمو نه کډې هم نه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جولای پر لسمه د بلوچستان په بیلا بیلو برخو کې وسلوالو بریدونه کړي دي چې په کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. هغوی د ژوب سرډا کې سیمه کې له دوو مسافرلوونکو بسانو څخه 9 سړی کوزي کړي او وژلي دي. پر همدې نیټه په بلوچ میشتو سیمو کې هم بریدونه شوي دي. د بلوچستان حکومتي چارواکو د بریدونو په کې دا وخت مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي.
د جولای په لسمه نیټه و مسخیل ته څیرمه د لورای څخه 10 کیلومتره لري د ژو پسره ټاکۍ سیمه کې د ځینو نظرګندو وسلوالو کسان لخوا لومړی دوه سوارلي بسان درول شوي او بیا د هغه څخه نه مسافرانه شوه کړل شوي دي. په دې اړه چې کله د لورای د لیویس سره تماس ونیول سو نو هلته یوه چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ لومړی د پیښې تصدیق کړی او بیا زیاته کړه چې د پیښې وروسته سرحدي عسکر او ځایي پولیس د سری ټاکۍ وسیمې ته رسیدلی او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دمګړی پورې څوک نه دی میندلی. د دې وروسته د شپې ناوخته د ژوب مرستیال کمشنر نوید احمد د سری ټاکۍ په پیښه کې د نو سوارلیانو د وژل کېدو تصدیق کړی او زیاته کړې ده چې د ژوب څخه انتظامی چارواکي د پیښ په لور اوس روان شوي دي. بلبلو ته د پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو په خبر شوی یو بیان کې ځان د یو بس ډرایور یا موټروان څرګندونکي کس ویلی دی چې د دوو بسانو څخه نه سوارلیان لومړی شوه کړل او بیا وژلی دی. د نوموړي په خبره چې دا پیښه د جولای په 10 نیټه ماښام وخت هغه مهال رامنځته سوه کله چې یاد بسان د لورلای د لارې د کوټ څخه د پنجاب په لور روانو. هم پر دې مهال یو بل سوارلي زیاته کړې ده چې د دوی بس ته درې وسلوال کسان ورختلي او د ټولو سوارلیانو شناخت کارډونه وکتل. وروسته زیاتره هغه سوارلیان د ځان سره بوتلل کوم چې د یاد کس په خبره د چا پر شناخت کار چې د لاهور پته نوشته وه او څه ګړی وروسته بیا هلته په غره کې د ډزو اوازونه هم دوی واورېدل. دا ډول د کلات په کټکوچه سیمه کې د کوټې او کراچۍ پر کامی سړک د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسان له لورې د جولای په 10 نیټه پر دوو لاریانو ډزې سوي دي او وروسته یې واغو ته اور اچولی دی. په کلات کې د ځایي خبریالانو په خبره چې یادې لاریانې په مادن بار د کراچۍ په لور روانې وې. البته د ډزو وروسته وسلوالو د یادو لاریانو ډرایوران پرېښې دي. او دلته و کوچ ته چیرمه د مستونګ په دشت سیمه کې هم د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د کوچ سیبي لوی کامی سړک د څه وخت لپاره بند کړل شوی او ځینې سرکاري موټران یې درولي وو، خو وادي خلکو ته څه زیان نه دی اړولی. پر دې پیښو باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی ښکاره شوې ده، او د جولای په 11 نیټه په کوچ کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین په یو بیان کې ویلي دي چې په کلات مستونګ او سره ډاکۍ ژوب کې بریدونه سوي دي. هغه د سره ډاکۍ څخه د مسافرانو د تسلونې تصدیق او زیاته کړې ده چې په دې پېښه کې د نڅرګندو وسلوالو لخوا نسوارلیان وژل سوي دي. د نوموړي په خبره چې د پېښې وروسته د نڅرګندو وسلوالو په ضد امنیتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي، خو څوک یې نه دی نیولی. پر دې پېښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي هم سخته خواشنی ښکاره کړې او دا ښکاره ترګري ګڼلې ده. دا پېښه د وروسته سوي دي کله چې د جولای په 8 نیټه د بلوچستان د اپیکس کمیټې غونډه په کوټ کې وسوه، په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي وو چې اوس به هیڅوک لوی کامی سړکان نشي بندولی. که څه هم تر دمګړې پورې یوې ډلې هم د جولای د 10 نیټې د پېښې مواري قبله کړې نه ده. البته د جولای په 10 نیټه د بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف لخوا په ټولنیز رسنۍ په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د بام په نامه دوی عملیات پیل کړي دي، کوم چې به د بلوچانو د ازادۍ د جنگ نوی سهار وګرځي. یادوي چې د دې څخه له مخه تېر کال د اګست 16 نیټه هم دغه ډول بریدونه د صوبې په بېلابېلو برخو کې شوي وو، بلکې د مسخیل په رړاشم سیمه کې ځینو وسلوالو دوو سوارلیان د بسانو څخه راشوه کړي او وروسته یې وژلي وو. په هغو کې هم زیاتره د پنجاب استوګن وو. که څه هم حکومت په وار وار دا ادعا کړې ده چې د ترګري په پیښو کې د تورنو وسلوالو په ضد به دوی سخت ګامونه پورته کړي، خو د وسلوالو ډلو لخوا دغه ډول بریدونه وخت ناوخته کېږي او مخ له بند سوي نه دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د جماعت اسلامي د جولای پر 9مه ټولګوندیز غونډه را بدلې ده او ویلي دي چې مخه په قبایلي ضلعو کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزي حکومت پلان ته کتنه کول دي. ګوند ویلي د هغو سیمو پر امنیت به هم خبرې کوي. جماعت اسلامي وزیر نور ګوندونو دریځ لري چې مرکزي حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته راجولو په ترڅ کې د قبایلي ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او مدني وسایل یې ولوټي. حکومت لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث رپورټ راکوي.
جماعت اسلامي د قبایلي ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9مه نیټه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جولای په 10مه د جماعت اسلامي سیاستوالو په یو خبري کانفرنس کې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخې نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامي سیاستوال او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
سیاسی جماعتوں نے 29 جولائی دیر پر جمع کو جی وہ لذرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی شوی دی اور 1,18,000 خلق پور نوران شوی دی اخبل حکومت آزاد شمار دی تقریباً 1500 اسکول نوران شوی دی سابق قبائلی اضلاع کے اور زرگن و تعداد کے مارکیٹوں نہ دکانوں نہ دوران شوی دی صحت ادارے تباہ شوی دی وعدے اور سرا شوی ہوئے کہ 1,000 ارب روپئے بدر کو آغاوت نہیں ملاؤ شوی.
د جماعت اسلامي د جنوبي ضلع جنرال سیکرتر ظهور خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې ناامني دومره زیاته شوې چې خلک په ولسی پاسونونو کول هم ستړي شول. ولې په جنوبي او په قبایلي ضلعو کې حالات نور هم د خرابېدلو په لوري روان دي؟
چې زمون کم ځای کم شور چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دي او په قبایلي ازلاو کې روان دي، داغه الریډي ریفلیکشن په دې لکو باندې هم دي. شمالي وزیرستان کې بچنی دا، جنوبي وزیرستان کې بچنی دا. په 11 تاریخ په جنوبي وزیرستان خلک امن لپاره راوځي، په کرک کې امن مارچ شو، په بنو کې شو، په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن لپاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو، زمونږ مشترک دغه دا دي چې اپریشن د مسلو حل نه دي. دا دومره تنګ شوی دی، ګوره چې یولته یو ځای کې روزمره اشیا نشته د خوراک، یو شی چې دلته په اتیار روپو ملاویږي په کرک کې یا په پېښور کې او هلته په هغو علاقو کې په هزار روپو ملاویږي، نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامي د وستي ضلعو امیر عبدالواسع مشهد ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي، او دوی غواړي چې د رابللې شوې ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
اختیار قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نو، او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي، موږ د مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول موږ په دې اواز باندې متحد کوو، ټول پولیټیکل پارټو د اف سی آر خلاف یو کمپین چلولې او مهم هم چلولې او په دې ټولو اتفاق وو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي، او د قبایلي ولس د اعتماد بحالولو لپاره دي صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه ژمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زم کولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي، چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کول. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوس پر شو بل موضوع ته د کوټې د ترګرای زده او د جولای پر 8 د بلوچ یو والی کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سی په ګډون شپږ کسان د لس ورځو پریمان پولیسو ته وسپارل. تر دې مخکې له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر ترڅنګ د خیبر ولسی جرګې د مشر ملک نصیر کوکی خیل چې دوی دواړه د پاکستان په بند کې دي، په ځینو قضیو کې تر ضمانتونو وروسته پولیسو په یو شمېر نورو کیسونو کې گرفتار کړي دي. دا چې د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د اسیرو سیاسي او بشري حقوقو فعالانو د خوشي کولو لپاره موثر غږ پورته کوي او کنه، دا به د غلام غوس په دې رپورت کې وورو.
د جولای په 8 د کوټي د ترګړې عزت عدالت کې
د پېښی پر مهال پولیسو د بلوچ د یووالي د کمیټې د مشر مهرنګ بلوچ په شمول د یاد تنظیم د شپږو غړو گرفتاری په داسې مقدمو کې وښودله چې درې میاشتې مخکې پرې جوړې شوې دي. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعال او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر وکیلانو چې کله په ضمانت د یو عدالت لخوا د هغه د خوشي کولو امر ترلاسه کړی، نو د سند صوبې پولیسو په نورو مقدمو کې د هغه گرفتاری ښودلې ده. او د تیر کال 2023 د اگست د درېمې نیټې نه هغه د بیلابیلو مقدمو په اساس په بیلابیلو زندانونو کې ساتلې شوې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ سره تړاو لرونکي د خیبر یو قبایلي مشر ملک نصیر کوکی خیل هم د 2023 د دسمبر د میاشتې نه په زندان کې دی او په بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت ترلاسه کولو باوجود تر دې دمه له زندانه نه دی راخلاص شوی. د مارنګ بلوچ او علي وزیر او ځینو نورو فعالانو په زندان کې د ساتلو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په زندان کې دی. خداغه د خوشی کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو کلونو نه ځینی لوی او ځینی واړه احتجاجونه کړي دي او دا مهال یې هم د خپل رهبر عمران خان لپاره د یو احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي. دا چې د پاکستان تحریک انصاف پرنګ لوی سیاسي ګوندونه ولي د مارنګ بلوچ، علي وزیر یا د ملک نصیر کوخیل لپاره احتجاجونه نه کوي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې دوی د علي وزیر او نورو فعالانو لپاره اواز نه پورته کوي.
گرفتار کسانو مطالبہ کو کا ملک نصیر دی او کا علی وزیر دی او کا مہرنگا دی ټول د پر زمو غم دی کی اواز دی کوم واچ دی عمران خان د پر استعمال او سپور دا اور اف دا هاوس کوم زتا خبره کوم ان شاء الله د ظلم خلاف کوم خاموش نه پاتې دی.
شینون کی بیا پدې نظر دی چې لوی سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د اقتدار ترلاسه کولو لپاره سیاست کوي، نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو په زورونو زیات عکس العمل نه ظاهروي. خو اوس پښتنه دا ده چې د پښتنو یا بلوچانو ملت پال سیاسي ګوندونه او تنظیمونه ولي په موثر ډول د بندیانو راخوشي کولو لپاره اواز نه پورته کوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد د دې پښتنې په جواب کې وایي
کتا سو گوری نردی مشر چکم دے منظور پشتین اگر تیر تقریباً یو کال راسی بالکل اکتوبر کے چکم غونڈا شو ہوا داغے نہ پدی مخمان اگا انڈر گراؤنڈ دے نشتے چاگا میدان تا نرازی نو داغے شان داغی دا گڑی چکم دی نو اگا کالا پا یو سانگا کینی او کالا پا بل سانگا کینی او اگا دا ریاست نا زیاد چکم دے نو پاگے کدا سے خلق دے چاگا پا نور سیاسی گوندونو باندی اٹکو نہ کئی خصوصاً دا عوامی نشنل گوند سر اگا دا سیدی پا مہا خلق په جیل کې دی، دوی په جیلونو کې دی، دوی سره ظلم کیږي په دې کې څه شک نشته او خود دوی د پاره منظم आवाज او چتول والا هم څوک نشته. دا شند مارنګ خو ډېر ښکاره خبره ده او خود بلوچ ولس خلاف چې کوم ظلم دی د هغه خلاف आवाज چتای خو پاره کې اغلا کامیاب شي نه.
په ملک نصیر کوکی خیل، علي وزیر او مارنګ بلوچ د ریاست زد ویناو او ریاستی پالیسۍ باندې د نیوکو په اساس بیلابیلې مقدمه جوړې شوې. د پیښور د جرنالیزم څانګې استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې کوم سیاستوالان یا فعالان په ریاستی پالیسۍ نیوکې کوي، نو هغه د دا ډول تورونو سره مخ کیږي او په پاکستان کې دا رجحان مخ په زیاتېدو دی.
بالکل د بلوچ یکجہتی کونسل سره سره د پی ٹی ایم خلق یا داسې نور ټول فعالان حکومت دی ایکټیویستان چې کوم په د ملک خپلو خپلو طبقو دپاره یا خپلو خپلو خلکو دپاره یو مبارزه پیل کوي، خاص کر هغه ایکټیویستان چې کوم خپله مبارزه امن دپاره پیل کوي او خپل قومونه او خپل خلق بچي هغه خلق د ریاست په ضد دي. دا مغه سفتوا ده لکه څنګه خلکو باندې ټروریزم یا غدار فتوا لاگی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په دې وروستیو کې د 2023 کال د بشری سرغړونو پر راپور کې د پښتون تحفظ مومنت او نورو فعالانو په بندي کولو او د هغوی په زورونو په خپل کلنی راپور کې نیوکې کړې وې او د ریاست په دې پالیسۍ د اندېښنو څرګندونه کړې وه. خو په فعالانو د ثبت شویو مقدمو په اسنادو کې پولیسو او سرکاري وکیلانو د پاکستان د آئین او د قانون د نقطو حوالې ورکړي دي چې پکې دریس خپل کړی چې په علي وزیر مارنګ بلوچ او نورو فعالانو د ریاستي قوانینو لاندې مقدمې درج شوې دي او د قانون مطابق هغوی نیولې شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د جولای پر 9 د سواد په سیدو شریف روختون کې د جنسي تیري ښکار کسانو د درملنې او لغوی سره د نور وړوند مرستو لپاره یو مرکز پرانستل شو. د چارو ځینې شنونکي بلکې ځایي شنونکي وایي چې په پاکستان کې د جنسي تیری پېښې اکثر پټې ساتل کېږي چې له وجې د دوی په خبر د اغېزمنو کسانو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ وي. دوی په عین وخت کې هیله ښودلې چې نوی پرانستل شوی مرکز به نه یوازې د طبي او قانوني مرستو بلکې د عامه پوهاوي په لړ کې هم مهم رول ولوبوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې ورو.
د سواد په سیدو شریف سنټر هسپتال کې د جنسي تیرو ښکار خلکو ته مرستو ورکول لپاره د سنټر پرانستې دستوري په مهال د ضلع سواد عدالتونو ججانو، د پولیس اعلی چارواکو، د هسپتال مشرانو او بیا د بشري حقونو ټولنو نمایندګانو ویناګانې وکړې. دوی وایي چې د پښتنو په سیمه کې د جنسي تیرو پیښې زیاتې کېږي، ولې د شرم او په وخت انصاف نه ورکول له وجې دغه کیسونه پولیسو ته او عدالت ته نه رپورټ کېږي. د سنټر ترجمان ډاکټر انور زیب خان وروسته مشال ورته وویل چې د واضح قانون باوجود سیمه کې د جنسی تیرو او هراسمنت غنی پیخی کیږي.
جنسی هراسمنت چې کم یو ده، جنسی زیاتی چې کم یو ده، نو زیات تر خلک دا پټوي د خپل سوشل ایشوز په وجه باندې. نو زمونږه په اورال پاکستان کې د جنډر بیسډ وایلنس سنفی بنیادو پر تشدد دا غي کیسز دی الموسټ 28% هو مے بی چې دا 70% وی دا زکه 28% دا په ریکارډ باندې زکه دی چې دا نور ریپورت کیږي نه. دا په سوشل ایشوز د معاشرتی چې کم زمون کلچرل ویلیوز دی هغه شرم د لاسه هغه راځي نه، مخې ته نه راځي نه. زمون زکه دا کني دا به آی تھنک چې دا به 70% پلس وی.
د جنسي تیرو متاثر خلکو ته مرستو ورکولو سنټر پاړه د اسپیټال انچارج ډاکټر طارق وای چې د متاثر خلکو لپاره جدا وارد جوړ کړی شوی او دا کې به متاثر خلکو ته ویډیا اسانتیاګانی ورکول کیږي.
کاغه میڈیکل چیک اپ دے، کاغه د پولیس دے، هغه بټول دے سه ترازی چې هغه خبر چي دے دومره سپریډ کیږي نه په معاشره کې او دا هغه نورستا نور چي دے کې میڈیکل ټریټمنټ دے دغه نورستا نو هغه بمغون رو په یو ځای کې چي دے نو دا ټریټمنټ دوته ملاويږي او سره دا هر نمونه سره پاږي کې سایکولوژیکل ټریټمنټ دے کې میڈیکل ټریټمنټ دے او هغه کې بچي دے نو ک فیمیلی هغه دا پارا بچي دے نو وومن چي دے نو هغه ورته 24/7 دا شاندي چي کې میلی دا بدوته ون رو چي دے انډر ون روب دا سہولتونه هغه ته میسر دي. دا خبره خوريږي نه او دا یو شرم دي چې دا سہولت بدو ته چې دې میسر دي.
د دستوري مشر میلمه د سواد عدالت مشر جج ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج اسد حمید خان وو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د مضبوط کیس په بنیاد مجرمانو ته سزاګانې ورکوي.
جج سره غو یو ریکارډ وي نو هغه ریکارډ نه مخکې هغه پروسیکیوشن دی، انویسټیګیشن دی، پری ټرایل پروسیډینګز دی، بیا هغه کې نور داسې ډیر پروسیس انوالو وي. نو فائنلی ما ټیبل ته چې کله ریکارډ راځي نو هغه وجه نه بیا ډیر ایشوز راشي، نو دی وجه نه کنویکشن ریټ باندې اثر راشي. خو زه وایم چې لکم دا سیل جوړ شو نو دی کې دا څه چې دا ون ډور یو سینٹر دے چیدی کے با وکٹم راشی مدل تک یہ وقت سائیکولوجیکل اسسٹنس دے، میڈیکو لیگل دے، یہ سٹیٹمنٹس دی، انویسٹیگیشن دے، لوکل پولیس نو دی سینٹر وجہ نہ بدغی چی ایویڈنس پریزرویشن چکم دے دا بڈیر میننگ فل شی.
پاسوات کے دا بشری حقوق لپاره کارکونکو وکیلہ سمرن حکیم وای چی دا جنسی تیرو او ہراسمنٹ متاثر خلق ډیر مشکل نہ تیری گی او رستہ پولیس او مقدمے ہم یو لوی مشکل عمل وی. دی سینٹر سره متاثر خلق تا مرستو راستو کې اسانتیاګانی راشي.
کله چې به یو د پلیشوی زنانا یا بل فرد براغ او اغه به مخ کې بیا یریدو او اغه خپل کیس نشو کوله، نو دا وز د دې اکټ د امپلیمنټیشن دا یو قسم وعده ده چې سټیټ، ریاست او ټول قانون دانان او هیومن رائټس والا د دې د پلیشوی فرد سره ولاړ دي او ان شاء الله د دې قانون امپلیمنټیشن به
د جنسي تیرو او د پلیشوی خلکو مرستو لپاره سنټر پرانستي په موقع ویل شو چې دې سنټر کې بعد د ټولې ضلع متاثر خلکو ته ګڼ شمېر اساتیاګانې چې پکې طبي مرستې، نفسیاتي ډاکټر، وکیل، پولیس او د بشري حقوقو ټولنو مرستې هم په یو ودانۍ کې ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالون کې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلي او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو د سپارلو لپاره تیاری نیولې دي. د خبره تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر 8مه په یوې خبري غونډه کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکتدارۍ یا پبلک پرایویټ پارټنرشپ له لارې کړې ده. دا اقدام کړی دی او موخه تعلیم معیار او شرح، یعنې تعلیم شرح کول دي. بلخوا ځینې شنونکي وایي حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وایي چې د صوبې له 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سیکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغه سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دي او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارټنرشپ پروګرام لمخې به شخصي شي. نوموړي ویل چې د صوبې 20% نه سیوا فنډ د تعلیم په برخه کې لګول کیږي، خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړین ده چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
شامل کړو په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو ته حواله کوي، خو داسې خبره نشته او نه موږ سکولونه پرایویټ کوو، بلکې موږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې به د سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي. تر پسونو داسې سکولونه شته چې ودانۍ جوړې دي، خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمی له امله په هغه کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دي، هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا پی 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 پروژه یو پروګرام یا ماډل دی چې پکې حکومت او شخصي ادارې په ګډه یو شمېر سکولونه د شخصي ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي، خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. د پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشتوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړی و، خو دا وخت محدود سکولونو پورې و. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادی اپټا جنرل سیکرټري میراج علی خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیا ورکړي.
او د استادانو د سټاف د کمی د وجې نظم ډیر سکولونه چې کم دي، نغي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی چې ته شپږ کلاس یو الته کوته د ماشومان د استادانی او هغه شپږ کلاس تغي یا وو کلاس تغي پړای کوي. لازمی خبر ده چې دغه هغه سي ریزلټ نشي راتلی چې کوم دی ایکسپیکټ کوي، او دي چې کوم سکولونه پبلک پارټنرشپ باندې ور کوي، کوم پرایوټایزیشن طرف ته دي کوملار روانه کړي ده، نو هغه سکول له چاغي کې دی بیا شپږ یا اته استادان ور کوي. خو بدقسمتی دا چې استاد نه پوره کوي. پکار دا ده چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا، ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا، وروسته دغه نه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسو کا. زمونږ د خیبر پختونخوا په زیاتو سکولونو کې ډېر کم تعداد سره استادان دي، د کلاس وایز استاد وړشته دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخت کالې د تعلیم لپاره 375 ارب روپۍ اخوتی دي، کوم چې د تیر کال په نسبت 11% سیوا دي چې پکې به د 500 زیات نوې سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي. په پاکستان کې تعلیم لپاره کارکونکي اداره پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مې په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنه کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میتس یا حساب په زده کړو کې کمزورې دي او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوهه له نورو صوبو کم ده. اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 55% انګریزي کې 40% او په میتس یا حساب کې 38% نمبر اخستې دي. د اووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخستې دي. د ادارې یو مشر عمر ورغزی مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته پاملرنه وکړي.
پخوانی فاټا وګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم ته راواخلې سټوډنټ لرننګ آؤټکم شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي. نو د دې ټول چې کله غرو بسې مجموعه رو بسې نو دا د گورننس سټرکچر بهتري د پاره د دې کوم اقدام اخسته ده. یعنی بلډینګ زما ده استاد زما ده خو دغه د مینیجمنت چې کومه طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي او هغه دا نه چې بس ما ورکو او زه تنه خلاص شوم نه. هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ساتي چې ماشوم شره ټیک تا که ټیک نه ده د دې به ایویلویشن کیږي بار بار. دا خبره ځکه کومه چې موږ سره د اوت څلوېخ لکه ماشومان چې کوم سکولونو نه بهر دي په دې کې زیاتر ماشومان داسې هم دي چې هغه پرایمري ته لاړ شي او پرایمري نه بعد هغه ډراپ آؤټ شي. اولې چل سره موږ سره هلته کې موږ سره مډل سکول نه وي هلته موږ سره مډل نه بعد بیا موږ سره هائی سکول نه وي. خیبر پختونخوا چونکې دا اقدام اوس اخلو په 2025 کې خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان پنجاب حکومت آلریډي اخیسته وو او په دې وخت کې په پنجاب کې 40,000 سکولونه د سیدي چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاونډیشن په تر باندې. چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي پاغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده بیا ماشوم سکول تراشي استاد نه. ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلی د یو میاشتې په دې وخت کې 44,000 خرچه کوو په یو ماشوم باندې. او بل اړخ ته ما نه پرایویټ چین یعنی ښه پرایویټ چین ما ته وایي چې ته ما ته ماشوم راکا زه تا ته په 10,000 یعنی نیم قیمت باندې زه تا ته ماشوم سکول کې انرول کا و هم هغه د معیاري تعلیم ټیکو هم تا ته.
د خیبر پختونخوا تعلیمي اداروي چې په صوبه کې د 15 خلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت معاش او نور ستونزې ورپېښې دي. ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پختونخوا د اپریل د میاشت په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو به شمول کوهستان کولی پالس او دیر کې زیاتر سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
اردوونکو اوس مهال چې په خیبر پختونخوا کې او دراز پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې ګرمي ښه په زور کې ده. په 400 کې د امونو باغونو فصل ورکول پیل کړی دي هلته د امونو شوکه شروع شوې ده مطلب لونه شوکه وي. په بازو کې په شاوخوا 1500 جریبه ځمکه د امونو لیو باغ څخه دغه شوکه پیل شوې ده. ویل کېږي چې په دې باغ کې شاوخوا 10 قسمه امونه دي. زموږ همکار شانواز ترکزی هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د بازو د امونو شوکه شروع شوې هغه ته شاوخوا 1500 جریبه ځمکه باندې څه یو درزن قسمونه امونه کرلې شوې چې باغوانان وي شوکه وي څه دونیم میاشتو پورې روان هم وي.
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا دوه درې ورځې سٹارټ ده دا به ان شاء الله دوه میاشتې ریګولری
کم
جی تقریباً مقامی امونه دی دا ټول دلته موجوده دی اور د دې نه علاوه چې کم دی شربتی وغیرہ وغیرہ تقریبا دس دس امونه پکې چې یو یو دانه دو دو کیلو پوری
دلته کې
بالکل جشته دی
تا باغستا سمره دی
دا 18 جرب دی
چې کله اوس امونه سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونه سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو دو درې میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه دی اکثر ټچ یو میاشت دو درې پکې پاریغ راځي نور ریګولر کار
نور ریګولر کار او سوبر لیبر پر سره کار کوي
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50-60 خو به
ابازو د 400 دی لیبر خدا په شمالي اړخ د محمد او پلان غار آباد دا سیمه غریزه ده دا باغوانانو خبره چې د میوه بیماریان یې هم نه وي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخوا میاش پس راځي تی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي اتا خان هم د 500 جیرو بونه زیات باغ په اجاره اخستی دی وای
دا زمونږ زیات تر ما چې کم دی زیات ایکسپورت کیږي دا پېښور تم دی دا اسلام آباد تم دی بیا ایکسپورٹ کی گئی زیادہ تر دبئی تک ایکسپورٹ کی گئی بیا پاکی اکثر یورپ ملکوں تک ایکسپورٹ کی گئی یا چکم اسلام آباد تلاش آگے اگوئی والے ایکسپورٹ کی گئی جی
نوید گل دا امون په باغ کې شوکه هم کوي خ او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوری هم خلا زکه د دب خبره سحر باغ تراشه ما خام تر کور ته واپس سمځي او د ځان سره میوه هم یوسي
دا به زمون د میاشتې تنهایی مثال هغه د زرو والم پکې 200 والی 600 والم پکې په دې کې مونږ لاس پرې وښو دا مونږ ډېر خوند
راځي اوس سیده ختم شي بس کوي
بیا مانټې دي را سره زمونږ دا روزګاري ټماټر هغه شي مالټه هغه شي لوکاټ هغه شي
د ابازو اړخ ته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلی کوم چې په 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلی و ولې د ابازو غونډو اړخ ته د محمد ډیم نه یو بل د اوبو نیر هم جوړېږي چې هغه به هم د مومند د انتظامیې په خبره را روان کال کې فعال شي نو د دغه سیمې باغوانان وایي دوی سبزیانې هم کري او د دغه نیر سره به د اوبو ستونزه هم هواره شي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال رادیو
د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ګرمۍ په ډېرېدو سره د یخ جوړولو یا واورو جوړولو د کارخانو تولید ډېر شوی دی او یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابر شوې ده د کارخانې کې څه هم وړي دي خو بیا هم په هره وړه کارخونه کې شاوخوا 40 کسان کار او مزدوري کوي او د خپلو کورنیو لپاره یو څه اندازه پیسې ګټي دا مزدوران د لنډمهاله او موسمي کار ته هم خوشحال دي او له کورنیو بهر میشتو پانګوالو غواړي چې دوی لپاره د کارموندنې په خاطر پر تولیدي فابریکو او لویو سوداګریزو کاروبارونو پانګونه وکړي تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې ورو
په خوست کې کلیوي خو د ګرمۍ ډېرېدو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړې خو بل دوی ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرېدو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی په خوست کې د یخ جوړولو د یوې کارخونې مالک محبت شاه مشال راډیو ته وویل
کاروبار مو تقریبا 8 کاله کېږي نه کاله چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو کاروبار مو اوس ډېر خدای ډېر خروند دی ځکه دا موږ کارخانه چې سیزنی ده په دا سیزن کې ښه وځي موږ سره بلن کارخانه کې دلته ته نه نمبر وي او د کارخانه نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لاس وینې تقریبا 45 کورنۍ ته نور ته نه پکا رسیږي دلته
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یخو د کارخونو په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي دې ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمینه برابره شوي یو تن کارګر حکمت الله وویل
تقریبا دوه درې کاله کېږي زه دلته کار کوم په دې کارخانه کې کورنۍ په مل ملس دولس نه پره ده او ډېر کافي دا مونږ ته کافي کار راکوي دومره کافي گزاره پر روانه ده په اروپا کې د خلکو نه مونږ دا هیله لرو چې دلته کارخانې شرکتونه جوړ کړي او د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي
خوست د زدران او منګلو په لور کې یو شمیر سړي سیمې لري چې خلک یې ژمنۍ واورې ذخیره کوي او بیا یې د خرڅانې لپاره کلي او خاورونه ته وړي خود کارخونو مالکان وایي واوره ډېره نه پیدا کېږي نو ډېری خلک همدې یخونه استفاده کوي یو بل کارګر ستارخان وایي
واوره دا ډېره نه پیدا کېږي یوازې موټرې وي هغه دار محدودو ځایونو کې یخ سیدای په هر ځای کې پیدا کېږي هر ځای کې هغه وي نو د دې وجې د یخ کاروبار صحیح دی ډېره خرڅېږي
بل لوري ته د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسولین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټې سربیره خپلو هیوادوالو ته دایمي کاري زمینې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ ادارې یو استازي عبدالله عابد وویل
پانګوال کلای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري بې ګمرکه سل فیصد ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پوره چې کوم خو مواد روړي خو موادو کې څلور فیصد تحبیب وتر چې یو فیصد ګمرک په هغېنه اخیستلی کېږي. دغه جواز په اساس دی کړی شي چې تجارتي پاسپورټ دته په کمه موده کې هم توضیح شي. او یوه بله ښېګړه یې دا ده چې دوی ته صنعتي برېښنا ورکولی کېږي. صنعتي برېښنا شپږ اعشاریه پنځه اویا افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې درې سوه دېرش هغه فابریکې او کارخونې فعالې دي چې د فعالیت رسمي جوازونه یې ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا اووه زره کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي عموما خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو کلونو کې په دې ځای کې د یخو کارخونې زیاتې شوي او د تولید کچه هم لوړه شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
کروٹوں کی خیالوں مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
لار تر منزل و رسو بیا سراسی علی وکڑو دا تر بلی وکڑو چا سرا چیلم نشتا پاتلا کاروان دی چا سرا چیلم نشتا پاتلا کاروان دی دا زما ستا وطن دا زما ستا وطن دا من پر مان دی جون بای بسول کرو
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.